افغان ملکانو ته ډیره زیاته مرګوب لا واوړي. خبرونه لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. رویل کلیر دیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خبرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کیږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو خاوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځای کې چې په بخښنې سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي، په ترې ولاندې وقفې وروسته به واورو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
بیا هم خبرونه ته شر اغلاست اوس به د جمعې په ورځ باندې د ازادي رادیو مجله واورو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولي کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو ډېر په خوارا سیخ په لکه یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې عمر چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې د جده
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرین رسی په وسیله د فکر ژورو ته خطه کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول مې فکر درته نو اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعره او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیری د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیری په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیره اونۍ د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعری ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاده غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوی لری کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیره اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعران راټولې شوې وې او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د معتبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. د وستانګزۍ دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېره اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیزه لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دا د شعر په قالب کې موږ جوړ کړی یو او له دښمنانو هم دا غواړو چې بالا بس ده، موږ صلح غواړو، جګړه بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلالی ماشومی هیله، یه ده حقی گلالی ماشومی هیله، رحم وکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم ده دغه مشاعره برخواله ده. دوایی په دغه مشاعره که گردونی ده سولی رخ پورته کول دی.
بلې مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې په روحیا باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلي شاعران را ټولې شوې دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ یعنی مونږ د سولې غوښتونکي او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوو.
زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کی وی ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کی وی رد چ په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخه به می ورانی وی تقدیر به می کوټه کی وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کی وی زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم ختم بروان وی او تقریر به می کوټه کی وی تا د لاس زخم به می سر ته دی کی نه وی تا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کی
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندره امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی د دې لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، د شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې اومیندې کونډې شوي بورې شوي وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لتاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي. سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دي کبر دي دوی تر منځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلي کو ټینګې کو؟
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژندلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزه جنجال راشي، نو په هغې کې بیا لارې وتړلی شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پر راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري مطلب چرته مشاعره وی چرته سیمینار وی چرته بلداسی او غونډه را جوړ شي چې دلته را جوړیږي د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي نو دې سره به د تګ را تک کیږي دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لکه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختمیږي.
بنیرې سره تاسو راځو که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي هلته یو ښه غزل ریکارډ شي نو خامخا برې پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کېږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي خو په پښتو ژبه لیکل شوي وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه یې خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه یې خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبرو کو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړي شي؟
مننه. یو خو د کومه خبره ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورنګیال صاحب خبرو کړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو، هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې، اوس پورې باغال ته ملاوی دا دغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې همدای مجلی دی هغه په نت باندې اویلیبل دی. نو هغه مطلب کېدلی شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا غي تر صحیح اصل لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان ہے رسائی بہت آسان ہے. دویم خبر عمدہ کا درشی لگ نن سب چونکہ انٹرنیٹ دور دے دی سوزونی دی نو کفرس کا داسی خاص اوکڑے شی او داسی لگ ڈیر پدی مان نکار اوکڑے شی فعال عمل گری سوشل میڈیا پر غوان او اگ داسی سائٹونا یا داسی ویب پانی جوڑی کڑی چی اگ مواد چل تب پبلش کی یا پر کی اگل تا اگی تا اپلوڈ کی او اگی مان پراتوی دغه شان دل تو ہم کدا خاص اوشی نو دی سر سربا دتلو راتلو نا علاوہ کم چیز زمون مشکلات دی کم چیز زمون مسئلے دی دغه په مخ کې دی کلینا خپل دی په خلک چې پراته دی هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخیږي. نو دا پکې اداسي خصوي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه زګونو دا ټول سيزونه به ول ته خلک رسائی به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب، دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په مخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغه رنګه کو چې موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخه په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدا شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل، دا خبره خو مو خبره ده، اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دی کنه. بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده، د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننټ کلچر دي نو هغه په هغې رو رو هاوی کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لری نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي.
بل مسله په کې دام د ننګیال صاحب چې کچیرته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي، یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی، نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه زیات ډیر زړه تاثیر کوي. یو ځای شي سره کېدای شي دا تاثیر کم.
بالکل بالکل، چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور بشي، دا به بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري. او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخی.
مننه بنیر صاحب، فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې، تاسو په کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لر او بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنگی یو ځای والی لپاره کار وشي؟
دې کې داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو، دا هغه لږ ډېر مشکلات لري. هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کوپا افغان پیس کانفرنس په نوم باندې، هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمه باندې کوي نشو کنه. منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه، هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو بیره وغواړئ ځکه چې منګ کدا کار کوو، منګ ته بیا حل تا لګي مشکلات او داسې نه راځي. نو هغه دغه مشکلات د وجه الته کې خلک چون کې بیا د سپریس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی، نو هغه د وجه خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ دغه بکیږي. نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل. خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکه دلته هغه سيزونه نشته چې کوم منګ باندې مشکلات یا قانونونه نشته، نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېسته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وغواړي دغه دلته دغه کې. نو دا څومره چې کوي دا ټیک دا روان دي، خو زما خپل لغه دا چې د دین لګ دي ته ذاتول پکار دي، دغه وجه دا چې الته چونکه هغه ته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي، نو چې دی زیات کوي نو دا غي سره باغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي، خلک به خبرې کی دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
منګل صاحب، غواړم یو بل پښتنه وکم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغیر ورس تر بلې په زیاتې دی، څنګه کولای شو دا تغیر کم؟
بیا بزاخه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی، او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي. خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي، چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي. خو دا سیده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي، نو چې هغه په دواړو کې یو
شي. د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو، او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګي سره د هغه په شاعري خبري کړي، او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمونږ د شاعری د پیل بنیاد همدغه د وطن ناخوالی وي، او په څنګه دې کې نور مسایل به وو. خو چون زمونږ ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلي یو، نو دغه د واړه وو اوس تر څلوېښت کلنۍ تر عمره راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده، همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجې به شاعر شوی، خو زموږ په هېواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازینی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ دومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې د څوارلس کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس م وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 سوه شعره به ما لیکلي 15-16 سوه شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولرې نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړي انسانان دي په دې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر ورکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفکر یو او زمونږ ورسره چې ټولو ملګرتیا هم واقعا هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان په شان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې چې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړه ټول همداسې ملګرو سره ده په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې څه د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دې ته ولیکي معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایه د مینې په باره کې دی ویلی وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولی ټوکی ښکاری سلو کې یوه چرته رښتیا وکېږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وکېږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وکېږي او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي یاره که مینه دې رښتینی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وکېږي
دی غزل کې دی زیاته ناهیلی څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلې شوې یعنی داسې معلومېږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته ویل چې شعر او شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کی یو طرف ته انسان یو چلی کی اوس دې طرف شو چې جون کې به موږ فکر کوم چې ډېر زغبتو په ډېرو مسالو کې کامیاب شوی نه یې جون کې کامیابی نشته ناکامی نشته همدارس په مینه کې هم کامیابی شته او ناکامی نشته
داسې معلومی چې ته ډېر زورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه یو په شعر پوهېږي یو یې لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوي خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې وی جګړې ته هوسېږم غشی ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته به رانه څنګ بې غوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور که چرته په باور زما وی چا ته ملنګزی سوی زړه وښایي او کومه دی یو ښکلی شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې که پرمختګ کړی دی نو شعر و شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه موږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلي که د مینې لپاره یې ویلي دي که د وطن دپاره یې ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتماً به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ ځینې شاعران و ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب یې چاپ کړی یو چاپ یې سریزه او هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونهشي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلاً ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښېرازۍ د هغې د طالب د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خوږ یاره پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکاوي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزی صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي
شین سهار و له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل
یو څوک په شنه چادرې کې ولاړه وه. په ناستو وکرخېده، پورته یې وکتل، نانوایی پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه، سیګې یې د ډوډۍ له تاوده بویه ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې، یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل، خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا ځای زما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل، نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی، نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل. خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو څه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. دوه سوه افغانۍ کرایه ورکوو، اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلی شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرې په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلی شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غجیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خام خالی دلیوی. چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وای. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غني سندري له چمبه سره ویلې دي. فرشتي مرسل نو موړي سره مرکه کړي.
ځان جوړوا
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده دوی په ودونو کې او د خاده مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کې دا اوس راتوي
دا خو ما شوق لرلو داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار وړو کوم دې چمبه جوړ کړی و دا مې والا 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 داسې مې ځای مې کړه جنه کوه باتونو نه کوم ما دریاو ته وای یا سندرې ویلې زه وړو کوم کنه ته کړی نو دریا مې داسې دکې چې د دریا کوم د زد دول یا دیشه تبلیغ در کم زربونه دی و نمانه دی دم مزدک رو در رفتار مزدک خو دیر کار میده این دوستان دی و نرماندان نخیسته ده
که دستی رو تو هایی چی تاسی پخپل چو سندر رو که لی دایره یا چنبین کار اخستایی
ملی رادیو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریا سر دی سلو نبزیاتی کم زیاتی دی دریا سر می ویلی دی ما گرورنه سندره و اغم پا دریا که تلویزیون نچی نشدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نو شو اولین سندره و چې د نشر دریا سره مویل په ولاره
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون رو
له تلویزیون را وته مخکې له دې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړئ اما سندره له چمبې سره یو ځل ماته کوو سوه یا امکان لري دیره مانان استاد بیشتر از زود تاسی ده چمبه تا کنه که دیده فقل را توایی چه دادی چیری اخیستی ده ده سر خب چمبه ده
چه بخوانه چمبه ما و آقا پخپل ما الارگی نجور کرده ولی لرکای او لرکای دی ولی بیا کگو دی سامات جولگی آقا دستی آقا ورکو علامون ورکو جرکو شیر وغشی کرده ایشی کنه نو دا مخپل جول کرو بیا چه زر دال تراغن اخپل دریا همی آقاشه زر تاجیکستان تا یو تیم سرگان آخو دا ما دریا چه خلق گولی دی خلق ریان پاتی شو سرای زیب شو آلتا خیال استاد سایل چه خیال استاد آقاست را دریا چه وایا چیر دا کنسر خلاص بود ما تیغا گوشی آلتا رایشه ستری ماشی سره کوی زید دریا استادیم تاجیکستان و دلی شگردان می روزلی پر دیر دنیا که می کنسرتون ورکلی خود داره کم سیتا دریا وی دا منوی
دلیم
نه ما ورطا ویچی دی زکره ما ورطا ما پخپل کور که زکره کم استاد نن لرم کلی که می زکره خواب دار سبا چی شو سبا سرای راقی پلاس که بیک تا داسه ویچی دا ما تو پا تا ترا ورا تا دو کار دیدی نخلی امبام و زیر امبام دا مانده
در دایره وحل پار کلی و ار ولایت که فرق که که طول پی او رقم وحید
گوره زی کم وحید ما بخید دنیا سر پرد ده
اتاس خو فرق لری نور
نور چه کم تاجیکستان که دریا در کسرا و سر طول دریا رواج دالتا دیر زیاد تاجیکستان که ازبکستان که ترکمنستان که کزاکستان که کزاکستان که پا دیر زگز دلن دالتا دریا دیر رواج دالتا در کسرا و سر
بله د میرمنو چمبه وهل څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نموم زک کوم دي
دا ګور دې زیات ما ویلې دا څنګه دې خزو او دې زې شوای زې زاسو دا ګور ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زې زاسو ان شي لکه تبلیغ دی وایم دته کی دا ویم د دې ته مې څه وخو ده دبل راځه بیل بیل ده
د سره هم د دوام
د ډولګي د درا
د درا د نمونه چپی هي
دا د انسان هي د نمونه
ها او بل سره کم ده که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کو چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه کده او چمبه سرم ویلی دیر بخید
پگل غندی های I'm going to